با پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعت دیگر سال محمد سالی پیشکش میکنه. سالی سلام.
ډیر مننه امید مرزبان اوریدونکو ته زما لخوا سلام. په افغانستان کې د سهار ته بجې سوې د ازادي رادیو لومړنۍ یو ساعته خبرونه پیل شوه. د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام ته هم بیل سوې، خو یو راپور هم لرو. په راپور کې اوري چې پاکستان له روسیې سره منلې چې د ګازو د انتقال د دوو پایپ لاینونو تړونونه به ورکوي. خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د هغه پیښه په اړه خبرې وکړې چې په نتیجه کې ولستنه پاکستانی پوځیان د وسلوولو جنگیالیو په یوه حمله کې وژل شوي دي. د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو په ارګون ولسوالۍ کې له وسلوولو طالبانو سره د افغان او نړیوالو ځواکونو د سختو نښتو خبر ورکړ. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې په پاکستان کې پولیس وایي مشکوکو سنی وسلوولو پرون په کوټ کې پر هغه بس برید وکړ چې شویا زیارت کوونکي پکې سپاره وو او تر لسو زیات کسان یې ووژل. بشپړ خبرونه اوري. په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې ګډ سرحد ته نږدې په دیر کې د هغې پیښې په اړه خبرې وکړې چې په نتیجه کې ولستنه پاکستاني پوځیان د وسلوولو جنګیالیو په یوه حمله کې وژل شول. پاکستان ادعا کوي چې دغه جنګیالي د افغانستان له خاورې پاکستان ته راوښتي وو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې حنا رباني کهر د افغانستان سفیر محمد عمر داوزی ته وویل چې افغان حکومت باید په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. خبر پاڼه زیاتوي په کتنه کې افغان سفیر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته د هیواد د معارف د درسي کتابونو د انتقال او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه هم خبرې وکړې. د پکتیکا امنیتي چارواکو د دې ولایت په ارګون ولسوالۍ کې له وسلوولو طالبانو سره د افغان او نړیوالو ځواکونو د سختو نښتو خبر ورکړ. د پکتیکا د امنیت قمندان مل پاسوال دولت زادران ازادي راډیو ته وویل چې نشته پرون وروسته له هغه پیل شو چې یوې وسلوولې ډلې د ارګون ولسوالۍ په پیرکوتی سیمه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو پر ګډه ګزمه برید وکړ. د امنیت قمندان په وینا په دې نشته کې نه تنه وسلوول وژل شوي، خو ګډو ځواکونو او د سیمې خلکو ته زیان نه دی اوښتی. بلخوا د بغلان د مرکز پلوخمری په مرکزی چوکی پرون مازیګر د تیلو د وټانکر چاودنې 15 تنه ټپیان کړل. د پلوخمری د ولایت روختون ډاکټرانو ازادي راډیو ته ویلي چې په ټپیانو کې د وطن روغتیایي حالت نازک دی. خو د بغلان د امنیت قمندانۍ د امنیت تعمیر سید زمان الدین حسینی د وطن د مړینې او د دوو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. حسینی زیاته کړه چې دغه ټانکر له هراتان څخه کابل ته پر لاره وو او د چاودنې علت هم توده هوا وه. دا هم د سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. په پاکستان کې پولیس وایي چې مشکوکو سنی وسلوولو پرون په کوټه کې پر هغه بس برید وکړ چې شویا زیارت کوونکي پکې سپاره وو او لس کسان یې ووژل. خو د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې د تلفاتو شمیر زیات شول سوی دی. په دې پیښه کې ګڼ شمېر نور کسان ټپیان شوي هم دي. پولیس وایي پر دې بس چې نږدې 40 کسان پکې سپاره وو او له ایران څخه کوټې ته روان وو، د یوه بم او سپکو وسلو په ډزو برید وسو. په یو بل خبر کې راغلی چې پاکستاني چارواکي وایي لښت ته لږه وطنه پوځیان پرون هغه وخت مړه او دوه نور ژوبل سول چې د سړک پر غاړه ایښول سوی ماین د ملیشه ځواکونو پر کتر وچاودید. دا پیښه د باړې په یو بازار کې وسوه. د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په دې سیمه کې پاکستاني طالبان وخت نا وخت پر حکومتي چارواکو او سیمه ییزو ملکیانو بریدونه کوي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد د خپل هیواد د بحران د حل لپاره هر ډول بهرنی حل لاره رد کړه. هغه د ایران له ټلویزیون سره په مرکه کې ویل هیواد دا دند لري چې د خلکو د ساتنې لپاره ترورستان له منځه یوسي. د مرکه په داسال کې خبریږي چې په سوریه کې د ننه تاوتریخوالی زیات شوی. دغه راز د ترکیې او سوریې ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو له کبله انقرې له سوریې سره پر پوله وروسته تر هغه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړل چې د اسد ځواکونو تیره جمعه د سوریې پولې ته څیرمه یوه ترکیې پوځي جټل وته کوي وشتله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د سترې محکمې د هغو حکم هرکلی کړی چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې د پلان د یوې مهمې برخې ملاتړ کوي او دا یې د امریکا د ولس لپاره یوه بریا وبلله. سترې محکمې پرون د څلور مخالف رایو په وړاندې په 15 موافق رایو سره هغه استدلال رد کړ چې ګڼي د روغتیایي مراقبت په برخه کې د ولسمشر باراک اوباما په پلان کې د فردي مکلفیتونو هغه برخه د قانون خلاف ده چې وایي که امریکایان تر 2014 میلادي کال پورې د روغتیایي مراقبت تر چتر لاندې رانیسي جریمه به ورکوي. د ناروغ د محافظت او د ارزانه صحي خدماتو قانون چې د اوباما د قانون په نوم مشهور سوی په 2010 میلادي کال کې له توشي وروسته په ټول امریکا کې بحثونه پارولي او د جمهوریت غوښتونکو د کاندید میټ رومني په ګډون تقریبا ټولو جمهوریت غوښتونکو مخالفت کړی دی. د سترې محکمې پرونی حکم چې په څو لسیزو کې ساری نه لیدل سوی د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د اوباما لپاره یو مهمه سیاسي بریا بلل کیږي. اوباما په سپینې ماڼۍ کې وویل چې اوس باید ټوله پاملرنه د دې پلان پر عملي کولو متمرکز سي. دا وایي موږ به د دې قانون عملي کولو ته دوام ورکړو او ګډ کار به وکړو په هر ځای کې چې کولی سو اصلاح یې کړو، خو هغه څه چې دا هېواد یې زغم نه لري او باید چې وی نه کړو، د تیرو دو کلونو د سیاسي مبارزې بیا پیل یا هغه ټکي څه ستنېدل چې هر څه پکې ولاړ وو. خو د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید میټ رومني وویل چې د دې قانون د لغوې لپاره مبارزه به بس نه کړي.
I disagree with the Supreme Court's decision.
تاسو شایي تصور وکړی سي چې زه د سترې محکمې د حکم ضد او مخالفینو سره موافق یم. څه چې محکمې په خپل وروستي غونډه کې ونه کړل، که د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه غوره سم، زه به یې وکړم او هغه دا ده چې زه به د اوباما د قانون فسخ کړم. د خلکو د استازو جرګې د جمهوریت غوښتونکو اکثریت مشر ایری کانټور خبرلانو ته وویل چې د دې قانون د لغوې لپاره یې د جولای پر 11 د رای اخیستو یوه غونډه رابللې ده، خو تمه کیږي چې په مشرانو جرګه کې د اوباما د ډیموکرات ګوند ملګري به د دې اقدام مخنیوی وکړي. ملګرو ملتونو په کوسوو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل غندلي، په ځانګړي ډول پر هغو بس موټرو وروستۍ حمله چې ځینې سربیایي ماشومان یې لېږدول. د کوسوو لپاره د ملګرو ملتونو استازي فرید ظریف د آرامۍ غوښتنه کړې او له چارواکو یې غوښتي چې د تاوتریخوالي پرونی پیښه وڅېړي. دوه بس موټرونه چې شاوخوا اویا سرب نژاده پکې سپاره وو او پلازمینې پرشتینا ته نږدې یوې مذهبي او تاریخي ساحې ته روان وو، پولیسو بیرته ستنه کړل. د دوی استدلال دا و چې دغو موټرو عامه نظم ګډوډ کړی دی. راپورونه وایي چې وروسته په تاوتریخوالي او شخړه کې 50 کسان ټپیان شول. ناټو هم دغه تاوتریخوالی غندلی دی. ازبکستان د ګډ امنیتي تړون په سازمان کې چې د پخوانی شوروي اتحاد له جمهوریتونو جوړه ټولنه ده او د روسي نفوذ پکې زیات دی، خپل غړیتوب فسخه کړ. د ګډ امنیتي تړون د سازمان یا CSTO ویان ولادیمیر زین الدینوف پرون ویل چې ازبکستان دې سازمان ته په یو استول سیویل کې د دې سازمان په فعالیتونو کې د خپل غړیتوب د ځنډولو خبر ورکړی. د ازادي راډیو د تاجکی څنګه د خبر لمخې تاشکند CSTO ته د خپل غړیتوب د فسخه کولو خبر څلور ورځې مخکې ورکړی وو او ویلي وو چې دې ټولنې ازبکستان له پامه غورځولی او نظریاتو ته یې غوږ نه نیسي. ازبکستان له دې مخکې په 1999 میلادي کال کې هم په دې سازمان کې خپل غړیتوب ځنډولی وو، خو په 2008 میلادي کال کې یو ځل بیا هغه مهال پکې غړی سو چې د 2015 میلادي کال په می میاشت کې په ختیځ اندیجان ښار کې د خلکو د اعتراضونو د بیرحمانه ځپلو په خاطر له نړیوالو اعتراضونو سره مخامخ سو. د ګډ امنیتي تړون په سازمان کې پرته له ازبکستانه د پخواني شوروي اتحاد 15 نور جمهوریتونه، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان هم غړیتوب لري. ایتالیا تیره شپه دوه د یو پوړاندې د جرمني په ماتولو سره ځان د اروپا د فوټبال د 2012 کال د اتلولیو فاینل ته ورساوه. په دې لوبه کې چې د پولند په پلازمینه وارسا کې وسوه، د ایتالیا اتل لوبغاړی ماریو بالوتیلی و چې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې دوه ګولونه ووهل. جرمنی د لوبې په وروستیو شیبو کې یو ګول هغه وخت ووهه چې د پینالټي د یوې ضربې چانس یې ترلاسه کړ، خو نوره ډېره ناوخته وه. ځینو کسانو اټکل کاوه چې جرمني شایي فاینل ته ورسیږي، خو په تیرو 11 کلونو کې جرمني لوبغاړو په مسابقو کې کله هم ایټالیا ته ماته نه ده ورکړې. ایټالیا به اوس د اروپا د فوټبال د 2012 کال په فاینل کې له هسپانیا سره لوبه کوي. دا لوبه د یکشنبې په ورځ د اوکراین په مرکز کیف کې په پام کې ده. خبرونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. پاکستان له روسیې سره منلې چې د غازو د انتقال د دوو پایپ لاینونو تړونونه یو له ایران او بل د افغانستان له لارې له ترکمنستان سره روسیې ته ورکړي. د پاکستان د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې پاکستان په پام کې لري چې دغه تړونونه له مزایدې یا د طلبې پرته روسیې ته ورکړي او روسیه په بدل کې له پاکستان سره په خپلو مالي مرستو کې زیاتوالی راولي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اوري.
اسلام آباد پریکړه کړې ده چې د افغانستان لالارې پاکستان او په وروستي ګام کې هند ته د ترکمنستان د ګاز د انتقال د پایپ لاین قرارداد له مزایده یا د طلبۍ پرته روسیې ته ورکړي. پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې راپور ورکړی چې روسیا ښایي له ایران څخه پاکستان ته د ګاز د پایپ لاین د یوې بلې پروژې قرارداد هم په ورته شرایطو ترلاسه کړي. د اکسپرس تریبیون د راپور له مخې اسلام آباد په ډاګه ویلي دی چې د ټپي د پروژې قرارداد به د روسیې او پاکستان د حکومتونو ترمنځ وي او خصوصي شرکتونه به پکې ښکیل نه وي. د انرژۍ په برخه کې د پاکستان او روسیې د ګډ کاري ګروپ د غونډې یو ګډونوال ورځپاڼې ته ویلي دی حکومت به له کابینې څخه وغواړي چې ټاکلي مقررات له پامه وغورځوي او د ټپي قرارداد روسیې ته ورکړي. ټپي د ګاز د پایپ لاین هغه ستره او مهمه پروژه ده چې د ترکمنستان د ګاز پراخې زیرمې به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د راپور له مخې د انرژۍ وزارت د مرستیال په مشرۍ د روسیې یو 15 کسیز پلاوی د چهارشنبه په ورځ په دې غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه برخه واخیسته. ورځپاڼه د غونډې د هغه ګډونوال له قوله چې مخکې یادونه وشو زیاتوي چې د دې پروژو د چارو د دوام لپاره به په راتلونکو دوو دریو میاشتو کې دواړه اړخونه په دې برخه کې یو تفاهم پاڼه لاسلیک کړي او د ګډې کاري ډلې راتلونکې غونډه به په 2014 کال کې په مسکو کې جوړه شي. د ایران پاکستان د پروژې لپاره حکومت لا د مخه د داوطلبۍ اعلان خپور کړی. د پاکستان د حکومت یو چارواکی وایي د روسیې د انرژۍ ستر شرکت ګاز پروم هم ښایي د دې پروژې د ترلاسه کولو په داوطلبۍ کې ګډون وکړي چې له دې سره به دا کمپنۍ مالی پانګونه هم کوي. دا چارواکي زیاتوي روسیا موافقه کړې ده چې د مظفرګړ او ګودو د برېښنا د بټیو بیا رغونه به هم کوي. د سرچینې اکسپرس تریبیون ته ویلي دي پاکستان به د ایران او پاکستان د ګاز د پایپ لاین لپاره د مالی او تخنیکی مرستې د قرارداد مسوده برابروي او په دوه اونیو کې به یې سپاري.
د ژوند رنګونه
اوریدونکو زه همدا شیبه د کابل ښار د پولیخشتي جمعه مخامخ پښتون مارکیټ چې دی کې یم دلته زیاتره موبایلونه پلورل کیږي او ځین کسان چې موبایل خراب یا غدل تر اوړي جوړوي. زه د یو موبایل جوړونکو سره ناست یم د نه پښتنه کوم چې نوم یې څه دی او دغه کاروبار چیرته زده کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه وحید را د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ او موبایل سازی می پېښور کې زده کړای تقریبا 8 کال کیږي دا کاروبار کوم. 2 کال می پېښور کې کار کړای او 6 کال کیږي د کابل کې کار کوم.
څنګه دی دا کاروبار مو؟
او ماشاءالله ښه ده.
په څومره موده کې تا خپل زده کړای دا؟
تقریبا 6 میاشتې موږ درس ویلې کالج کې. بعد لغنه یو میاشت دوه میاشت د سیمستري سره کېناستو او درس هم زده ک. بعد لغنه دکان هم جوړ ک خپل هم خواري کو زدم ک.
دا اوس په څه لګي دا موبایل چې خلاصې د څستون زلري
دا لاسپیکر خراب ده. لاسپیکر ورته لوما او غږ خراب ده.
نو څومره روپې ورناخلې دي؟
200 روپې ناخلم. اصلي لاسپیکر دا چوم
کا دا ولې دغه 200 نه کم ریټ نی دا څه وجه ده؟
کم می زیات می د چې کم واریز کم ته اخلو او چې زیات واریز زیات پیسې ته اخلو.
څنګه چا سره خو چلو ول نه کوي چې دا شی به موبایل جوړي وي چې کور دی اوسې خرابي؟
نه 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 دا خو اول نه قسم کړی چې چا سره چلو ول نه کوي.
اوس خو دغه څه وایي چې اعتبار یو ډول ختم شوی دی. کله چې کڅوک ساتم چاته جوړولې ته ورکی نو د سسترګي ورته غړي ته درګه څه بدل نه کی کا موبایل يم تاسو سره څنګه دغه مشتریان مو څنګه
ټول ملک هم دغه شته الف نه دریا پورې دا ټول خلک هم دغه شي چل ول کې روان دي او به اعتبار شي.
څنګه تا مشتریان هم داسي کوي درته ګوري غلي غلي
چې او ولا بازي بازي چې خلک زید رانوي زړه جوړه کوي استادان او چې بازي د شي به اعتبار خپل مونږ هم دسي او به اعتبار کیږي نو ولا
نو داسي خو نه راځي کله کله خو دغه موبایل غلا موس په کابل کې ډیر شوی دي. غلا خو موبایل نه درته راوړي؟
نه 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 هغه سره دی مونږ بيخي لاين نشته. بيخي چې پوه شي چې دغه سړی یو وارزي سړی دی هغه کارم نه کوي.
هغه موبایل څنګه پیژنې چې دا وارزي؟
خو مونږ هم دلته خلک پیژنو دا د شپږو کال لاس کال کې په خار کې کار کوي. کسان پیژنو چې دا صفا سړی دی او دا د ناړام سړی دی.
نو څنګه دا کاروبار دي څنګه دي خوشاله یو ورنځ
او شکر شکر دی ورځ زر یو نیم زر 2000 غټو
دا خو دې مزید نو
او شکر دل
خو دې په مزو کې لره خوشاله سي.
امين امين تاسو سره
اوس به اسمت سروان راتوي چې نړیوالو رسپونو پر افغانستان او سیمې کمیټه تصریح پرې کړې دي.
لاس انجلس ټایمز رسپانې د طالبانو له لورې د هند پر غیر معمولي ستاینې تبصره کړلې. طالبانو تېره اونۍ هند په دې وستایه چې په افغانستان کې د زیات دخالت په اړه یې د امریکا غوښتنه نه ده منلې. لاس انجلس ټایمز رسپانه وایي چې تروریستي ډلې د امریکا او هند نوی محور د ځان پر خلاف کړي. له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته واشنګټن غواړي چې هند د سیمې د امنیت د برابرونکي په توګه په افغانستان کې خپل رول زیات کاندي. هند هم په افغانستان کې د ثبات لټینګولو سره خپل اوږدمهاله ژمنه شولې، خو د دواړو خواوو یعنی امریکا او هند ترمنځ تل په دې مسأله کې اختلاف پاتې شوی چې په څه ډول خپل ژمنه عملي کړي. د لاس انجلس ټایمز په وینا د امریکا متحده ایالاتونو ته پاکستان په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره ضروري ښکاري، خو هند د پاکستان پر نیتونو شکمن دی او پاکستان په افغانستان کې د هند د رول په وړاندې بیا لا زیات ناکرار دی. نو واشنگتن د دې لپاره چې پاکستان ونه زوریږي د هند له هڅولو لاس واخیست. دا مسأله د طالبانو لپاره چې پاکستان یې پالنه کوي په زړه پورې وه. امریکا له پاکستانه ډیره مایوسه ده او په مقابل کې هند ستایي او حتی له ایران سره د هند اړیکو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر رابرټ بلیک په وروستیو کې ومنله چې د امریکا متحده ایالاتونه په دې پوهیږي چې هند په ایران کې مهمې ګټې لري. څرنګه چې پاکستان هند ته اجازه نه ورکوي چې د مځکې له لارې افغانستان ته وسایل او مرستې ورسوي، هند باید چې د ایران له بندرونو کار واخلي. ورسپانه وایي دا حالت د طالبانو لپاره بیرونکی دی. د ورسپانې په نظر د هند ستاینې په باب د طالبانو اعلامیه کوم تصادف نه و، بلکې دقیقا وروسته له دې خبره شوه چې د امریکا او هند ستراتیژیکو خبرو دریم دور ترسره شو چې په ترڅ کې د افغانستان په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ نوی مشورتي میکانیزم جوړ شو. کریسچن ساينس مانیټر ورسپانې بیا د پاکستان د لوی درستی سره د ناټو د عمومي قمندان جنرال جان الن د کتنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې لیکلي جان الن له پاکستانه غوښتي چې د هغو سختریزو مخاوني سي چې د پاکستان له خاورې افغانستان ته اوړي او حمله کوي. د کریسچن ساينس مانیټر په وینا د دوه هیوادونو د پوځي چارواکو ترمنځ کتنې عامې دي. په تیر بیا په دې خاطر چې په پاکستان کې پوځ زیات واک لري، خو دا مسأله د پاکستان د دیموکراسۍ لپاره د پښتنې وړ ده. په واشنگتن کې ځینې وایي چې امریکا باید د پاکستان له ملکی حکومت سره خبرې وکړي، ځکه چې له پوځیانو سره خبرې د ملکی حکومت پر ځای د پوځیانو د پیاوړتیا سبب کیږي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. په پاتې شیبو کې د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام چې پرون په مستقیم ډول خبر شوی او سرندیز او تکرار خبريږي.
د ازادي په څپو کې
در امواج ازادي
درنو او عزتمند اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ او جوړوسی په افغانستان کې د پوره سولې او امنیت په هله د خبرونه پیل شو. زه جان اقال او کوزاو زریف نظر د خبرونه کوربایو. دوستانو تاسو هم خبر یاست چې لڅه مودې راهیسې د طالبانو، امریکایي چارواکو او افغان حکومت ترمنځ مذاکره او لید کاته روان دي او د خلکو زیات په موهله د قطر خبرو ته اوختي و. په قطر کې طالبانو ته د یو سیاسي دفتر خبر هم ډیره ګرمه شوې و، خو وروسته د طالبانو په وینا د طالب بندیانو پر سر له امریکایي چارواکو سره موافقه ونه شوه او کومه غوڅه نتیجه نه ده پډاګه شوې. د چهارشنبه په ورځ د جاپان په دوشیشی په هنتون کې د سولې رامسته کول په نامه یو غونډه جوړه شوې و او دې غونډې ته د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالنشان رئیس او د جمهور رئیس حامد کرزی سلاکار، ښاغلی معصوم ستانکزی او د طالبانو په رژیم کې وزیر او د طالبانو د سیاسي شورا غړی ښاغلی دین محمد هم ورغلي ول. د دوشیشی په هنتون د منځني ختیځ د څېړنو د څانګې استاد پروفیسور مزانوری نائیتو چې د دې غونډې تنظیمونکي راوي، موږ مختلف اړخونه د خبرو میز ته کېنول چې د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. د طالبانو ویان هم ومنله چې دوی خپل استازی ښاغلی دین محمد د جاپان غونډې ته استولی دی. ځینې افغان کارپوهان وایي طالبان له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا یې حملو او جګړو ته زور ورکړی او غواړي په خبرو کې امتیازات ترلاسه کړي. د پوځي او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی جنرال عتیق الله امرخیل په دې اړه وایي
در وقت آخر در ماه حمل امسال به نام حملات فاروق اعلام کردند که این خود نماینگر ازی بوده که طالب ها آمادگی خاص گرفتن در همین شرایط و در همین زمان یا از یک طرف گفتگوها یا بود و یا نبود، ولی شایع این بود که گفتگوهای صلح یا مذاکرات صلح بین امریکا و بین طالبها جریان داره و می خاطر برای از یک امتیازی به دست آورده باشن شروع به عملیات کرده.
لته مودې راهیسې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پاکستان له لوري د توغندیو حملې زیاتې شوي او افغان چارواکو په وار وار د اعتراض غږونه پورته کړي دي. په روانې اونۍ کې افغان چارواکو ویل د افغانستان په ختیځو سرحدي ولایتونو په خاص ډول په کونړ کې د پاکستان له لوري د توغندیو ورول له دې وروسته نشي زغملی او که د پاکستان پوځ دا حملې بندې نه کړي دوی به دا مسله د افغانستان له دوستانو او هغو هیوادونو سره چې افغانستان ورسره د اوږدې مودې ستراتیژیکي تړونونه لاسلیک کړي دي او دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د جمهور رئیس حامد کرزي د ویان مرستیال ښاغلي سیامک هیروي په دې اړه وویل
یکی از بغمای حکومت افغانستان است که با ناسی بشر را در میان بگذاره و مایدات استراتیژیکی که ما با چندین کشور به امضا کردیم و آنها اختمامیت عزیزی افغانستان به حاضر به درخواست کمکی اگر به حاضر به دفاع هستند این مسئله با آنها شریک خواهد شد و با جدیت از طریق شورای امنیت و سازمان ملل متحد و همپیمانانی که افغانستان دارد این مسئله را پیگیری خواهد کرد.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان ایلن هم د چهارشنبې په ورځ پاکستان ته لاړ. د جنرال ایلن د سپرلۍ الوتکه راولپنډۍ ته نږدې په چکلاله پوځي اډې کې ښکته شوه او نوموړی مستقیما د پاکستان د پوځ د لوی درسیز جنرال اشفاق کیاني سره د خبرو لپاره د هغه دفتر ته لاړ. ایلن وویل له جنرال کیاني سره یې په کتنه کې له پاکستان څخه د افغانستان پر خاورې د توغندیو د حملو په مسلې خبرې وکړې. افغانان اندیښمن دي چې د 2014 کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د افغانستان ګاونډیان او په خاص ډول پاکستان د دې هېواد د بې ثباته کولو هڅې نورې هم زیاتې کړي او دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي ځواکونه پوره مجهز او چمتو نه دي او یو شمېر کارپوهان اندیښمن دي او وایي د افغانستان پوځ د پوځي تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ دی او دغه راز تر اوسه په بشپړ ډول په ملي روحي او انګیزې هم مجهز شوی نه دی او که د نړیوالو مرسته ورسره نه وي د هېواد له داخل او بهر څخه د رامنځته کېدونکو ګواښونو ځواب ویل به ورته ګران کار وي. جنرال امرخیل په دې اړه وایي
زمانې کې اردو مشارکتي باشه و در اینجا اردو به بعض قدرت ها متکی باشه، با اشخاص و افراد متکی باشه، نه به وطن، نه به اداره، نه به مردم خود وفادار باشه، بلکه به اشخاص و افراد باشه، شما در این حساب که دایی درست پیدا کرده نمیتونید. اردو باید از مشارکت جدا باشه. دولت هر چی که میکنه مسائل جداگانه است.
لبل خواهد سوال دالی شورا رئیس خاغلی صلاح الدین روانی للویدیزو خبری رسنیو سره په لمرانه مرکه کې د چهارشنبه په ورځ له پاکستان څخه پټینګ وغوښتل چې طالب بندیان دي خوش کړي، طالب مشران دي د سولې خبرو ته وهڅوي او اسلام آباد باید د افغانستان د لسکلنې جګړې په ختمولو کې زیات څه وکړي. دا چې په داسې حالاتو کې به د افغانستان او پاکستان اړیکې کوم حالت ته ورسیږي، آیا پاکستان به په رښتیا هم د افغانستان په سولې او ثبات کې مرسته وکړي، دا او نور پختنه با لدرنو ملمنو سره په خبرو که زواب شی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. در این هفته میمانای محترم ما در استودیوی کابل پوهان ودی صافی استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و محترم آقای اسدالله سعادتی عضو لزی جرگه هستند که برشان خوش آمدید میگویم.
پوهان صاحب و سعادتی سپستری مشه یو زلبیا میرا بانیو که پوهان صاحب که دسی ده مقدمه پشکل چو وایست ما هم یو چو نقطو تا اشاره او کرل اگر تکی می سر را طول کرل میرا بانیو که سیب ستاسی نظر رو بیا بس سعادتی صاحب هم خبریو کسیم
دیر تشکر ز تایسی تا ملکوزی صاحب تا ستاسی طریقه طول و افغانان و تزمنگ چهار چرتوی و ساسی درنو کارکنان و تا اترامات سلام رسوم.
تشکر زن.
لکه چرنگا چه تاسو تبصره اکرال کزای سب محترم و خی تبصرین پی اکراله لکه همیشه د افغانستان او پاکستان د اړیکو په مورد کې چې دا به په سولې څه تاثیر وکړي او وضع خو دغسې ده چې بیان شوله په دې باندې به بس خپل شروع کړو. زه به داسې ووایم مقدماتي صورت سره چې پاکستان هغه وخت چې د دوهمې جهاني جګړې نه وروسته په 1940 کال کې د فرست گریټ ډیوایډ په نامه باندې د تقسیم بزرگ هند ویش چې د افغانستان هم پکې یو څه خاورې او نفوس د ډیورنډ په اساس بیل شوي و لاړ، پاکستان جوړ شو او د مذهب په پرنسیپ په اساس جوړ شو. تر ننه پورې په پاکستان کې وضع څنګه چې د مدني لحاظ لازمه ده په خپله برقراره شوې نه ده. هغه یو څه قانون تطبیقو دا خبرې که هلته موږ وینو هماغه د انګریزانو د وخت قواعدو پرنسیپونه دي او پاوج د ولس په اوږو سپور دی او د هر ټول قدرت د پاوج او مسلحو قواو په لاس کې دی چې هغه ورسره امنیتي دستګاه هم ده او پولیس هم دي دا خلک هم دي. متاسفانه د افغانستان سره اړیکې د دوی د 1949 د افغانستان د هغه اولینې لویې جرګې نه چې وروسته د پاکستان د تاسیس نه جوړه شوه او د وخت د حکومت د افغانستان نه یې وغوښتل چې تاسو باید ډیورند لاین په رسمیت اوس ونه پیژنئ او د پښتنو او بلوڅو ورونو حقونه باید وغوښتل شي. دې مسلې د ظاهرشاهي نظام تر سقوطه پورې د افغانستان او پاکستان اړیکې خړې پړې کړې وې. جنګونه پکې نیمو نیم کله واقع شول، دولتونو که جګړه ونه کړه نو کله به سره تړل کېده کله به خلاصېده او مظالم هم اخوا ته به پښتنو په هغه وخت کې خدایي خدمتګارانو دغه جنبش او دانش علومي پارټي خو وروسته له منځته راغله. دغه ټولو نه دفاع په خاطر باندې حتی په افغانستان کې کابل راډیو کې دوی په نامه د پښتونستان پروګرام د 2 بجو 8 بجو د ماښام نه یو پروګرام درلوده چې دا یې ولس ته ویلې چې موږ دا نه منو او موږ دا حق د دې خلکو دپاره زموږ نه بیل شوي دي دا غوښتونکي یو. نو چې اوس برقی اسنادو ته سړی ګوري هم د امان الله خان په وخت کې هم د نادر خان په وخت کې هم د ظاهر شاه په وخت کې داسې اسناد ښیي چې د دوی سفیرانو او د دوی وزیرانو تللي دي په لندن کې هغه ډیوران د بیا امضا کړی دی او په آخري نوټ کې د سردار علي محمد خان چې وزیر دربار د سلطنتي و یو نوټ هم پکې لیکلی دی چې ډیوران نه تنها سابقا بر ما قابل قبول بود بلکه امروز هم ما جنجال نداریم و در آینده هم ما کدام مشکلی در این مورد نخواد داشتیم. اما دلتا اول میر صاحب بنده باید دا پختونستان زمونگو دا پختونستان زمونگ در دوره رگوله معنای داده چه ده حکومتونو مقاماتونو د پاکستان سره د اړیکو په مورد کې د پښتونستان د قضیه په سر باندې ډیورنډ لاین پر سر باندې هیڅ وخت ولست هم خپل صداقت نه دی ښودلی او د پاکستان سره هم د بهبود د وضع دپاره تلاشونه نه دي کړي. صرف امضا د سند دی چې ځان ته اخلاص کړی هغه کفایت نه کوو. نو په دې اساس باندې پاکستان هماغه عقده تر ننه پورې په ذهن کې لري چې دغسې وضع هم پیښیږي تر څو دوی د ټولو خواوو نه مطمئن نه شي. دوی موږ سره د سولې راوستلو په مورد کې که او څه په خوله وایي هم په عمل کې هغه نه عملي کوي، یعنی صادق نه دي. تر څو دا صداقت او اعتماد د دواړو دولتونو په منځ کې ایجاد نشي، دواړه په یوې لارې لاړ نشي د سولې دپاره، دې هدف ته رسېدل لږ ذره ګرانه خبره.
تشکر صاحب مهربانی.
بله آقای لکوزه محترم، آقای فرامرز تمنا معاون سخنگوی وزارت خارجه هم همین لحظه خبر دادن که از طریق تلفن با ما در تماس هستن. آقای فرامرز خوش آمدین به برنامه.
خیلی ممنون.
زنده باشین، تشکر از شما.
بله خب آقای فرامرز، چطور میشه که آخرین تحولات یا خبرها را به ما بتین که در مورد عملات راکتی جستخیز خبرهای برآمد، گفتن که شاید حتی به شورای امنیت سازمان ملل متحد هم شکایت شوه. آخرین وضعیت چطور است در مورد عملات راکتی پاکستان از این مسائل؟
سازمان‌های دو طرف دیورند به خاطر حضور گروه‌های تروریستی و گروه‌های در حال دهشت و وحشت در منطقه تامین میدن و گسترش میدن از پیچیدگی های امنیتی فراوان برخوردارن. در طول سالهای گذشته بارها تخطی های صورت گرفته که آرامش شهروندان افغانستان به ویژه در این طرف خط دیرن در ولایت کنر بیشتر برهم زده. رسالت عظیمی که دولت افغانستان داره به حفظ حقوق اتباع کشور و همچنین حفظ تمامیت ارضی افغانستان هست. ما بارها از جانب پاکستان خواهش کردیم که بر اساس اصل حسن همجواری که در سال 2002 بین افغانستان و همسایگان افغانستان امضا شده متعهد باشند به وصل و اجازه ندن که تهدیدی از حوزه های نفوذی که اینها دارند بر خاک افغانستان صورت بگیره. اما متاسفانه او انتظار لازم و او انتظاری که بر اساس روابط دوستی و روابط عمیق دینی فرهنگی و هویتی که بین افغانستان و پاکستان است بر اساس این معیارها و انتظار افغانستان در آورده نشد.
بله
ډاکټر صاحب بخښنه غواړم، بیا هم تاسو ته موقع درکو د سعادتي صاحب په اجازه یو بل پوښتنه درکو د موضوع په ارتباط باندې. په جاپان کې د سولې د ایجاد کانفرنس جوړ شوی او په دې کې د طالبانو یو جګپور شخص یا چارواکی و، د هم برخه غسله خغلی دین محمد، او دا راند سولې د عالی شورا دارالنشار رئیس او د جمهور رئیس سلاکار وزیر خغلی ستانګزه هم ورغله. تاسو څه توقع لرئ د دې کانفرنس نشي دا به څنګه د اعتماد فضا بر ایجاد کی او که واقعا د سولې ته بلار هوا کی دی؟ خو نه پاکستان همکاري نه کوي، څه خپل نظر څه ده چې دا کانفرنس به څه نتیجه ورکړي د سولې او د ارتباط د قطر د دفتر د کانفرنس سره څه ده؟ صاحب
درید، سولې یک آرمان مقدس مردم افغانستان هست. ما تمام راه هایی که بتوان سول امنیت و فرامش در افغانستان باز میاره میپیماییم. طبیعی است به دلیل روابط تاریخی صدهه گذشته ما با پاکستان، حضور پایگاه‌های القاعده و گروه های دهشت افکن در پاکستان، اینا ها نقش پاکستان را یک نقش عمده تلقی میکنیم. طبیعتا ما در این بگیریم که پاکستان باید یک نقش فعال در تروریسم در افغانستان داشته باشه و همکاری صادقانه تر و جدیتری در مبارزه با تروریسم داشته باشه. در این خصوص در حال دفتر در قطر یا تمام راه هایی که افغانستان میپیمایه در صلح، تنها برای دستیابی به صلح هست و ممکن ما تمام راه های پیش روی دیگری ها را هم غیر از دفتر قطر، غیر از میانجیگری عربستان سعودی در روان سول داشته باشیم. جلسه که در جاپان برگزار میشه یا هر اسباب میده، بخاطر از این که ما دسترسی ما به صلح پایدار در افغانستان آسان بسازیم.
بله بله، تشکر سعادتی صاحب. تاسو مهرباني وکړئ زمونږ دا مثلا په نظر کې ونیسئ چې د جاپان په غونډه کې د لومړي ځل لپاره طالبانو اعلان وکړ چې زمونږ یو استاد او چې هغه یو مهم شخص دی هلته ورغلی دی. مهرباني وکړئ دا مثلا په نظر کې ونیسئ، خپل نظر وړاندې کړئ.
تشکر. ما د قدم اول سلام تقدیم میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو و مهمانان عزیز برنامه، چې در استودیو و چې کسایی که سرق تلفن وصل هستن.
تشکر.
و همچنین خدمت شما دو تا بزرگوار. یقینا نفس پذیرش صلح از طرف طالبان از دید ما یک گام مثبت است. همین که طالبان به طور رسمی اعلام میکنه و نماینده خود در یک جلسه صلح روان میکنه، در واقع یک گام به پیش است. با توجه به اینکه اگر شما به متن پیمان استراتژیک بین ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان مراجعه بکنین، در اونجا دولت افغانستان متعهد شده که کسانی، تنها کسانی میتوانند به پروسه صلح بپیوندند که قانون اساسی افغانستان را قبول داشته باشه و در کل اساسات نظام را و نظام را و مبناهای مشروعیت بخش نظام را برش احترام بکنه. من فکر میکنم اگر در چنین چارچوبی که قانون اساسی مشخص کرده و همچنین دولت افغانستان یک بار دیگر در پیمان استراتژیک با آمریکا که شریکش در طول 10 سال بوده تعهد مجدد سپرده، اگر مذاکرات در چوکات ادامه پیدا بکنه و طالبان هم همان گونه که اعلام شد اشتراک بکنه در مذاکرات صلح، میتونه یک امیدواری باشه برای آینده از یک سو. اما توجه داشته باشین که قضیه بسیار ساده هم نیست، پیچیدگی خاص خود هم داره، چون القاعده در منطقه در افغانستان و در پاکستان و در ساحات مختلف نفوذی بسیار جدی هنوز هم داره و توجه دارین که بعد از سال 2001 زمانی که القاعده از افغانستان شکست خورد، ساختار تشکیلاتی القاعده مکمل دگرگون شد. اینا تقسیم کردن حوزه فعالیت بین المللی خودشان را به 5 حوزه. یک حوزه افغانستان و پاکستان و هند هستن، یک حوزه منطقه خلیج فارس و خاورمیانه هستن شامل کشورهای عربستان و اردن و عراق و امثاله هم، یک حوزه مناطق جنوب شرق آسیا است مثل فیلیپین و اندونزی و مالزی، حوزه دیگه آسیای مرکزی هست مثل گرجستان و ازبکستان و اینا، یک حوزه مناطق غربی مثل مدیترانه و غرب که کشورهای اروپایی را قسمان در بر میگیره، و اینا در این حوزه ها کار کردن هواهای خود که از لحاظ فکری با آنها مرتبط هستند، یعنی معتقد به تطبیق امارت های اسلامی امارت در این سرزمین ها هستند و طرفدار این هستند که با کفار جهانی باید مبارزه صورت بگیره، بعد یک نوع خود مختاری دادن و گفتن در مناطق خود میتونن آزادانه تر فعالیت بکنه و از لحاظ مالی هم متکی به خودشان باشه. وقتی شما این ساختار پیچیده و شبکه بین‌المللی گسترده القاعده را مطالعه میکنین و بعد مسائل فکری منطقوی مخصوصا مناطق قابل پاکستان و مدارسی که در اونجا به هر حال هنوز هم افرادگرایی و خشونت تدریس و تولید میکنه و وابستگی طالبان را و از لحاظ فکری به مدارس پاکستان و در مجموع به طرز تفکری که القاعده ارائه میکنه، این نقطه را وقتی بسیار دقیق بررسی میکنین باز تصور میکنین که خیلی به این سادگی هم نیست.
بله تشکر سعادتی صاحب. روز طبیعت است موقع در کوپوهان صاحب هم دی ارتباط داد سولی دالی شورا در رئیس صلاح الدین ربانی پرون مصاحبه کرده و روی تر سره لومړنۍ مرکه مو صاحب دو د پاکستان نه اصلا غوښتنه وکړه چې طالب بندیان دي خوشی کړی او د پسوله کې لري صادقانه هلې ځلې وکړي او یعنی ټوله توجه او خبرې چې متوجه د پاکستان لپاره نه، بیا هم دا ثابته ای چې که پاکستان نو غوړي نه سوله نه کیږي په افغانستان کې. وادي صاحب که په دې ارتباط لږ خبرې وکړي صاحب.
مهرباني دې کې خوشحال نشته چې زمونږ طالبان رونه چې په اول کې هم 1990 کال سپتمبر کې راغلل او کابل کې هم مستقر شول، لوجستیکی مرسته د پاکستان د حکومت دغه وخت سره وي او غربي هیوادو هم پر راست کې د استخباراتي حلقې دی او راتګ تایید کړی و، سعودي عربستان پولي مرسته دوی سره ورکړی وي او دا د دغه موجوده تنظیمونو د بې کفایتۍ او بې اتفاقۍ نتیجه وه چې په هغه وخت کې دلته امنیت نه و، آرامي نه وه، افغانستان ولس خلک په غم کې نولي و، کابل کې ټوله ورځ جنګ و، هغه راغلل. نو دوی نه یوازې تعلیم و تربیه د لحاظه د دینی و نظامي بلکې د دوی راوستلو د قدرت د لحاظه هم همدا اوس هم چې دوی جنګیږي دا ټول سرحدات دوی په اختیار کې دي، چترال نه تر بلوچستان پورې او زی و رازی مستقل او داخل د پاکستان کې هم په شورای کویټه وجود لري. هغه طالبانو چې مستقل ګامونه خودل د افغانستان د نظام سره د سولې په خاطر باندې چې جګړه نور بسوله هغه دوی بندیان کړی دي، شاید هغه د طالبانو د پاره هغه د اعتبار وړ او د افغانستان د حکومت د پاره هم د اعتبار وړ شخصیتونه دي په طالبانو کې چې هغه د زړه نه سوله غوښتله، هغه باید سوله په پروسه کې حاضر اوسي. دا چې استخباراتو د پاکستان سره هغوی خپل دراز شریک کړی نه و په دې قیمت کې هغوی بندیان کړي دي، باید خوشي کی که پاکستان غواړي چې افغانستان ته خپل اعتماد ایجاد او پوخ کی او وښیي چې موږ سوله کې ویلي هم دي، لکه د پخوانی صدر اعظم ګیلانی چې لري شو دلته په ارګ د ریاست جمهوری د افغانستان کې وویل چې که پاکستان ونه غواړي تاسو طالبان سره نشي کېناستېدلی، که پاکستان غواړي طالبان تاسو سره کېنولی شي. نو د دې نه بله ښکاره او برالا خبره نشته او دوی حتما هم دا توان لري که دوی هغه صادقانه هلې ځلې وکړي او دا بندیان هم خوشي کړي او نور هم پیچکاریګانې په دماغ کې ورته ونهکړي چې لارې نه ونه ګرځوي، کېدای شي سوله راشي. دا د پاکستان په ګټه هم ده، د افغانستان امید دی چې دا نوی صدر اعظم دونه جرات او صداقت ولری چې په دې لاره کې ګام کیدی او د نظامی قوت د پاکستان سپورت ځان سره.
بله تشکر ډاکټر صاحب. تمنا یو بل پختنه تاسو ته راځي کیږي، په دې روانه ونه کې ډیر مهم تحولات رامنځته شول. پاکستان په افغانستان تور ولګاو چې له افغانستان نه طالبان په پاکستان کې حمله کوي، هغه ډیر لس نفر په دیر کې چې وژل، بیا ورپسې نور پیښې رامنځته شولې. په عین وخت کې جنرال ایلن پرون راولپنډۍ ته لاړل، اول ته د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال کایانی سره وکتل، دا د جاپان کنفرانس یعنی په دې وافته کې تقریبا ډېر مهمې حادثې یا پیښې وې، دا مسایل رامنځته شول. څه فکر کوئ چې د سولې ته امیدواري شته ده صاحب استاسې په نظر، او چون نړیوال هم متوجه دي چې 2014 کالم را نږدې کېدونکی دی، نو دا مسله لږ داسې په جدیت سره نه تعقیبېږي صاحب؟ څنګه چل دی؟
ببینید طبیعی است ما بدون دسترسی به صلح هیچ وقت نمیتونیم یک افغانستان آباد و دارای جایگاه قوی در منطقه و جهان داشته باشیم و برای رسیدن به صلح تا حال قربانی های زیادی دادیم و قربانی های بیشتری را بدیم.
لذا هیچ تردیدی حکومت افغانستان نداره که پروسه مصالحه به موفقیت منجر میشه. هر گونه موانعی که در منطقه باشه که طبیعی هست، اگر ما با آرامش و با زبان دیپلماسی و با کمک متحدین منطقه و بین المللی اثر خود برمیداریم، طالبانی که متصل به القاعده نباشند، فرزندان افغانستان هستند، میتونن در کنار سایر مردم افغانستان زندگی عادی خود پیش ببرند و در حال افغانستان جز فرزندهای افغانستان به سمت صلح و آرامش و نیکبختی نمیبرند. لذا حکومت افغانستان هیچ گونه موانع جدی فرا روی پروسه صلح نمیبینه و اگر موانعی هم باشه موانع موقتی است و حل خواهد شد.
تشکر سب دوستانو تاسید آزادی پسپو که در مواج آزادی خبرونه و رای ده بحث موضوع هم ده افغانستان و پاکستان ترمنز ریکی دی و ده غراز ده حملی چی ده افغانستان پسرحدی ولایتونو که کیگی ده کابل پسرحدی که محترم المانه دی ده کابل پوهانتون ده حقوق و سیاسی علوم ده پوهانزی استاد خاغلی پوهان ودیر صافه ده ولسی جرگی اگره خاغلی اسدالله سعادتی و ده غراز ده تلیفون پلیکا ده افغانستان ده بحرانوی چارو ده وزارت ده ویان مرستیال خاغلی دکتر سیف فرامرز تمنا هم لمنگ سره ده.
د آزادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
وعلیکم السلام ورور مهرباني.
یاو یو باس ده جناب مالو کوزای صاحب یاو ساده زبا د پلاستر وطن کې ورته اوسو موضوع تاسو ته کوم
مهرباني صاحب
یاو خو منګه جلاد دې خپل حکومت نه لګو
bale څنګه
منګه او تاسو په جهان کې دې وړ وړ مملکتونه دې حتی چې د سالو د نوو تجهیزات نه کېدم کې په دې خپل د مملکت د حفاظت لپاره وو دې ټول په خلاص د خپل مملکت حفاظت کوي ولې دې من دغه پښتنه مو د دې شي راکول از یو فرد مسئله ملکی ولې ته باور په خو او کچې نه الله آزاد دي خوري د دې تاسو د رسول آزادی نه یعنی دې جهان پاس گزاری کو او خدای دې تاسو همیش پر عالم او څوکول لګي په خاطر دې چې دې ملت ټول غم سره دندون خدمت تاسو کړای ته باور په خدای او په دې لاس کولو کې کله موږ حکومت اندو نه خدمت کړی په خو او علاقه کې روزو ازادي کړای دی
کور دې ودان
لازم د تور د روزو ازادي نو وخت نیو دې راځي دا افغانستان ټول مشکلات نه تاسو دې خپل تاسو کې کوي
کوم چې دې د مخ کې د غزو ما اکثر بیل دا سیاسي غو کې په سره نو کوم بیا له کاري نه لري خلل شي
خو سړی زله خارخ کیږي
کله مخ کې دا د دې د کوم دوی سره واخه او کولې مایدی او کولې لکه امریکای سره دا اکثر چې کوم کله تاسو را د طریقې ابل چا سره مباحثه شوی نو وی ستل به دا کو چې دا د افغانستان په ځخ کې دا نو دا وس ول جاري هم دا خو سره نه سم دا یو مخ کې کېږي دا ول جاري چې موږ به لازم مل المفاهیم ته ورکو رابطه کوم ولاجیا کو ولته په زمنګ هم مساله کوي الکوزه
بله
دغه اساسي قانون چې هم دا دوی جوړ کړی دا په دغه اساسي قانون کې څو ماده ده چې د اسلامي عناناتو سره لکه قوانینو سره په ټکر کې وي هغه به اسلام عملي کیږي
بله لومړی ماده ده
او سوره نساء کې آیت کریمه ده خدای پاک وایي هغه کسان ته زیر ورکوي بیا نه لهم عذاب الیما چې دی لره لوی عذاب ده ولې په څو ځای باندې الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايو ايات تغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا خدای پاک پای دې سره تاسو د مایدی کوي په دې خاطر چې تاسو ته باید عزت درکینا دا وي فان العزه لله جميعا الله سره موږ چې
توفیق
ومنته
بخنه ډیره غوړم دا خبره خو بيخي سيده په دې کې هیڅ شک نشته مګر کدا مسلمانانو نور به موږ تاسو پری دی و دا ایران مسلمان دی پاکستان مسلمان دی عدالت د نورم دی خو دوی تبا کوي نو مجبور دي چې سړی امریکا ته او د نورو ته لاس واچي چورو د خدای روی ته ګوري موږ د دوی نه وساته خدای ظالمانه موږ پری دی په موږ تاسو په یو ورځ کې شپږ تر کسانه ونه وشل په کابل کې یعنی دغه یو مصیبت سره مخامخ یو کنه سي
بل دا خبر را کوی سر نو موږ ته مراجعه وکړي موږ د امریکایي پوجنې تورازي په کونړ باندې
او دا ستاسو خبره ده
مظلومیت لکنه
bale کور دې ودان مولوی صاحب پوښو په خبره دې کور دې ودان سلامات یو بل ټلیفون لرو ازادي راځي درسه
bale بفرمایئ
bale سلام علیکم
وعلیکم السلام
شکر شما جناب نه بس سلام بر شما او بر مهمانان شما ما هم دوه تاسو مدولات هلمند تشکر شما ما یک دو سوال لرم یک از آقای دافی ته به تو دیگه شما آقای تمنا هست سوال ما از آقای دافی ته بیسته که جناب دافی محترم دولت پاکستان که هست طالبان دو قسم طالبان در پاکستان است، که طالبای افغانی ما و شما هست که در کویته هست، دیگه طالبای پاکستانی است. اما دولت پاکستان در مقابل طالبای پاکستانی میجنگه، اما طالبای افغانی ما که در کویته هست ما را حمایت میکنه.
تشکر سر. من یه بل تلفن رو آزادی را دیده
و
علیکم سر درمام خانه میربانی
پاکستان د ما حق او حقوق نشي سپارلای افغانستان ته، ایران یې نشي سپارلای، امریکا یې نشي کولای، نه جاپان کولای شي، نه هندوستان کولای شي چې دا اوس په چې جرګې روانې دي. قضاوت په خپله کوو او کوځای کا جنګ منډه کوو، جنګ په شاپ منډه پاکستان ته ورولای.
تشکر، مننه ستاسې نظرو. ښه نو محترم او مېلمنو، داسې لنډ لنډ ځوابونه ورکوي. فر ډاکټر صاحب تمنا تاسو او بیا ودیر صاحب صافیه او سعادت صاحب به وروسته خبرې وکړي. لنډ لنډ ځوابونه ورکوي د دوستانو پوښتنو ته.
بحث صلح و مشارکت کشورهای عربی که عمیقاً مفهومیدن بسیار درست است. طبیعی است که در حال ما وقتی که میخواهیم که صلح به افغانستان بیاریم و مسائلی که مرتبط با طالبان است حل بسازیم، نمیتونیم دهه به وجود آمدن طالبان را فراموش بکنیم. ریشه های تنظیم، تجهیز و حمایت از طالبان طبیعتاً مورد توجه دولت افغانستان بوده و در 10 سال گذشته سیاست خارجی افغانستان موفقیت داشته که حمایت کشورهای عربی از سیاستهای دولت افغانستان را در کنار خود داشته باشه. طبیعی است که در پروسه مصالحه و آوردن طالبان پشت میز مذاکره و بازگرداندن صلح و ثبات به افغانستان، همچنین سایر کشورهای همسایه، برخی کشورها غیر همسایه از جمله کشورهای عربی در محور سیاست خارجی افغانستان هستند و درخواست به وزارت ناب ریاست جمهوری افغانستان از پادشاه عربستان سعودی در این میانجیگری، حضور نیروهای امارات متحده عربی در شاشوب ایتاف و سایر کشورها، کمک‌های اقتصادی و غیر اقتصادی که به افغانستان میکنن از کشورهای عربی، همه موفقیت سیاست خارجی افغانستان نشان میده که اینها اجماع نظر دارن به افغانستان در خصوص طالبان و بازگرداندن اونها به میز مذاکره.
تشکر. پوهان صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
ډېر مهرباني. زه داسې وایم چې لکه یو دوستم چې پوښتنه وکړه، دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان حکومت باید ملي حاکمیت خپل قوي کړي او د خپلو خلکو نه مرسته وغواړي، خو هغه په دې شرط کېدای شي چې د افغانستان د باهمته مګر غریبو خلکو د فقر کې اولیدلو اکثریت خلکو چې 15 میلیونه نفوس دي، که 15 میلیونه نفوس دي، د زړونه او ذهنونه یې کلاس ته راوړي وای، دوی خدمت کړی وای، بیا دوی اوس پرې غږ کولی شو چې راشي دفاع وکړي. اوس هم دوی کوم پلان د دا رقم دفاع تر اوسه پورې نه لري. او هغه مولایي صاحب چې ویلي چې هغه مایده د ستراتیژیکې چې افغانستان امضا کړي دي د هغو نه د مرسته وغواړي، دا بیخي صحیح خبره ده. موږ د نطاق د وزارت خارجې د افغانستان هم واورېدل چې ورنه پوښتنه وشوه چې څه کوئ د راکټو د کونړ کې چې راځي د دېو په مقابل کې، بالاخره چې تاسې خپل چیغې ایستلي و پاکستان نه اوري. او دوی وویل چې موږ به مراجعه وکړو خپلو دوستانو سره چې ستراتیژیک تړونونه ورسره لرو او هلته تسجیل کړي چې زمونږ په دې حالاتو کې به زمونږ د تمامیت د خاورې نه او دې نه دفاع کوي. دا خپله کوي چې موږ له نظامي لحاظه هغو نه قوت ته نه یو رسېدلي چې موږ بالمثل جواب ورکو او یا جبران د خساره د پاکستان نه وغوښتلی شو. او دا چې پاکستان حکومت خپلو طالبانو سره جنګېږي او حاضر نه دی چې قدرت د پاکستان د دوی د لاس نه ولویږي د طالبانو لاس ته، اما د افغانستان سره نه جنګېږي، دا خو موږ کلونه مخکې هم ویلي دي. او اوس بیام وایو چې پاکستان خصلتاً تر څو چې پاکستان شته ادې پرنسپ له لاس نشي اخیستلی. دوی د افغانانو نه په کشمیر کې استفاده کوي د جنگ دپاره، او د افغانانو نه په افغانستان کې تر څو چې د دوی ملي منافعو په لاین باندې د افغانستان نظام نه وي جوړ شوی، دوی ته نه استفاده کوي. او دوی بل لښکر نه لري، په خپل لښکر همدغه د اسلام په نوم باندې نیول شوي خوار بې سواده پښتانه افغانان دي چې دلته جذب شوي نه دي، او هغوی زموږ په مقابل کې ترنه استفاده کوي. دا یې تاسف وړ دی او دا یو حقیقت دی ښکاره یو
اوپن سیکرت یعنی یو یو خار راز ده دا. نو غیر دقیقه چه مشارکت عربی وادون متاسفانه عربی وادون تروس پور د خپل خاص و ملوزات و بخاطر باندې د جدی گام د افغانستان د سول د پاره نه اخیسته اغه مرستم چې لازم دي تروس عربی وادو د افغانستان سره نه دی کړی دا موږ په دې باندې باید اعتراف وکړو او موږ وزارت خارجه باید په دې باندې پوه شي موږ نه زیات چې تو اغه مرست چې غربي وادو تروس پورې په دې تیر لاسو کلو کې کړی دغه یو په څلورمه برخه هم عربی وادو نه دی کړی موږ نه غواړو چې دوی کا غواړي چې خپل اسلام هم قوی وي نظام هم قوی وي نو افغانستان کې باید اغه موږ مسلمانان ورونه سره کېنی سولې ته تشویق کی په خپل فتواګانو باندې په دین لارې ته سم راهنمایي کی نه چې دین نه په هیڅ دی یو وسیله نور خلق زمنګ په ضد باندې زمنګ د طالبان زمنګ د نور او عقیدوي خلقونه استفاده وکي او دا د کې هیڅ شک نشته زده سردار محمد رول سره معقوله خبره ده کاملا موافق ما چې خپل کور کې خپل خلق څوک راضی و نشي ساتلای د خپردي دولت نه نشي غوښتلای چې زما خلکو حقوق مراعات کا باید د افغانستان خلق یو موټی شي او هغه وخت یو موټی شي چې وحدت ملی دی او خدمات په اساس پیدا کی دی حق ته ورسیږي دوی مشکلات د اقتصادي اجتماعي سیاسي تعلیم بیا دای رفعی او بیا دیتا د نور نه هم حقوق غوړ
تشکر سعادتی صاحب مهربانی که تاسو په نظر لندوی
بله یقینا ما با صحبت های پون صاحب موافق هستم من میخوایم یک موضوع رو به ارتباط رابطه افغانستان و پاکستان و نقش پاکستان در جهت صلح و ثبات در افغانستان اضافه بکنم
مهربانی
از دید من رقم که ایشان در آغاز صحبت های خود مطرح کرد نقطه مرکزی مشکل بین افغانستان و پاکستان بحث مرزی هست تا زمانی که این نقطه مرکزی به عنوان مادر اختلافات به یک شکل پاکستان اطمینان حاصل نکنه یا افغانستان اطمینان حاصل نکنه که دیگه اینجا مشکلات وجود نداره و فکر میکنم مشکل دوام خواهد داشت و در طول مدت بعد از امضای پیمان دیورن پاکستانی ها بیشتر کار کرده و افغانستانی ها در بعضی موارد شعار داده و کار عملی هم انجام نگرفته یک نقطه که میخواستم تأکید بکنم که میتونه مادر اختلافات باشه بحث دوم است که طالبان به خصوص ISI و به خصوص اردوی پاکستان هنوز هم طالبان را به عنوان یک سرمایه حساب میکنن یعنی کسی که سالها سرمایه گذاری کرده و طالبان را سرمایه حساب میکنه اونا حاضر نیست که این سرمایه خود از دست بده یا این سرمایه خود را به گونه‌ای به مصرف برسانه که خودش مدیریت از اون نداشته باشه و مطابق میل از اون نباشه تا هنوز تا چند پیش گفته میشد که پاکستانی ها معتقد نیست یعنی به این جنبندی نرسیده که باید در افغانستان مصالحه صورت بگیره و اونا معتقد به این بودن که هر چقدر بیشتر افغانستان تحت فشار باشه و پاکستان طالبا و گروه های افراطی اون طرف مرز میتونه کار کرد چند سویه برای پاکستان داشته باشه اما در این اواخر گفته میشه که پاکستانی ها به یک جنبندی دیگه هم رسیده که در کنار حفظ سرمایه خودشان که عبارت از طالبان باشه اونا میگه که اگر مصالحه‌ای که در افغانستان بیایه او منجر شوه به تأمین منافع پاکستان در افغانستان و به یک شکل تسلط دوباره طالبان از مجرای صلح نه از مجرای جنگ این را در نظر گرفته تا زمانی که مطمئن نشه که این پلان واقعا یک پلان دقیق است و میتونه طالبان را این بار از مجرای صلح بیاره و فکر میکنم پاکستان صادقانه با دولت افغانستان همکاری نخواهد کرد موضوع دوم است که ترس و نگرانی که فعلا پاکستان داره است که دولت افغانستان به خصوص در روابط بین المللی به خصوص در روابط دراز مدت با کشورهای قدرتمند جهان مانند آمریکا دارد به عنوان یک رقیب تبدیل میشه و پاکستان که قبلا افغانستان عمق استراتژیک حساب میشد پاکستان سیاست گذاری خود در داخل افغانستان میکرد به عنوان یک نقطه خالی که قدرت نیست دولت نیست به عنوان یک حیات خلوت امروز این حیات خلوت پاکستان که عمق استراتژیک پاکستان بود دارد تبدیل میشه به یک دولت به یک کشوری که به هر حال اگر در داخل خود مشکلات داره که دارد ولی به لحاظ ابعاد بین المللی میآید مستقلا با کشورهای قدرتمند پیمان امضا میکنه این هم یک زنگ خطر جدی بر پاکستان است که پاکستانی ها حد اکثر تلاش خود میکنه که به هر حال این تلاش ها به نتیجه نرسه، یعنی دولت افغانستان با وجود ازی که پیمان
امضا
میکنه باید برش یک نقطه باید اثبات شوه که پیمان های استراتژیک، یعنی پاکستان تلاش میکنه که به دنیا و افغانستان تثبیت بکنه که تنها با پیمان های استراتژیک با کشورهای غربی شما نمیتونین ثبات در افغانستان بیارین و باید نقش استراتژیک پاکستان در افغانستان باید افغانستان در نظر داشته باشه.
تشکر مرسی.
به خاطر فعالیت تخریبی خود دوام میده.
د آزادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم
الکوزی صاحب، تاسې ته او نظر صاحب ته او ستاسو میلمنو ته احترامات وړاندې کوم. عبدالحکیم حنیفي د کابل د ورسنې تاسې سره تماس کیم.
السلام علیکم.
الکوزی صاحب، سوال خو مې دا ده له محترم میلمنو نه استاد برهان الدین ربانی سے تعالی تعالی غر کی رحمت کی غدی خدای وبو کی وغه پام دی ارمان کی مرسو او فرون دته دی زوی نو بیان را غو پاکستان اف بار بار تا خو ارشاد کی چې دوی له موږ سره مرسته او تعاون کی دی صلح مبارکه دا خو اوس موږ ته جوته د صحیح خبره ده چې موږ نه دا خفا ورونه د پاکستان په غی کې نیول دي خو د موږ په دا واکه په واکه کې خلق او د موږ سیاستمداران ته څه کول پر کار دی چې دا د دیو له غېږو نه را خلاص کړي یا د دیو له منګولو یې را خلاص کړي. که مونږ وایو ډالر له مونږ سره دي نن سبا قدرت له مونږ سره د دنیا او مونږ ته څه کول پکار دي یو دا او دوام راځمه د سرحداتو په باره کې دا سرحدونه د مونږ له یې خوانه ویستل کېږي یا تهدیدېږي دلته د نړیوالو ته د مونږ له خوانه د حکومت له خوانه څه کول پکار دي دوی د څه دپاره راغلي آیا د دې دپاره راغلي چې دوی دلته دا خپل تنخواوې دا 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 دا
خب این سوالا که نا گفتن بله جواب شبیریم. در قسمت اول ما یک پنج دقیقه وقت داریم، در قسمت اول زیادتر انتقادات تر میکنیم و در قسمت دوم راهی حل اینا را هم سرش یک ذره فکر میکنیم. خب یک مثال ما میخوایم بتم آقای الکوزی که در ترکیه مسئله سوریه که شد در جمعه گذشته یک تیاریشان از دادن اینا صدر اعظم اردوغان با در مابین هفته رفت اعضاب مخالف رهبرایش علایده علایده کردش دو ساعت شش تو گفتی یک مسئله ملی ماسته از او خاطر این مسئله حزب ما نیست، عدالت یه حزب دیگر اعضاب و دیگر مردم باید ادی آگاه شو. وزیر خارجش در تلویزیون ها رفت و کل مسائل همطور الف به زید قسمی روشن کرد و گفت که انت مشکلات هست و کل اگه فهمید که سوریه چی کرده و ترکیه چی باید بکنن. حالا ما 30 سال است 40 سال است همی راستی هم مچم آقای سعادتی خود ما تقریبا 60 سال خواهدیم به چند سال بعد تا حال این موقف افغانستان در قبال هر موضوع ما خو نفهمیدیم که یعنی این حالا ازر کله بر خیال میگه هر کس سیاست خود داره هر کس یک قسم پوکانه میپندانه و خلاصه هیچ یک موقف آدم نمیبینه که دی مسئله پاکستان چطور باید باشه، ما چطور باید باشیم، ژورنالیست ها چطور باید باشه، مسئله ایران چطور میشه، مسئله آسیای میانه چی میشه، دریای امو تا کابل رسیده رئیس او چطور میشه. این یک گدوبدی عجیب غریب است. از او خاطر مثلا وزارت خارجه به پارلمان آمد به ما کل مسائل معلومات داد نداد موقف شما چطور است. یعنی از این خاطر من میگم که
یا ورستی رولی
یعنی حتی در مکتب صنف یک افسالا بچه هم باید بفهمه که امروز در افغانستان این تو مشکلات هست، ما این تو باید موقف داشته باشیم. از این خاطر سعادتی صاحب شما چه فکر میکنین؟
بسیار دقیق میگین. ما زمینی که صحبت های شما را میخواییم تبصره داشته باشم به یک نقطه بسیار اساسی را یک شنونده عزیز بیان کردن که ما حامی بین‌المللی داریم، پول و کمک بین‌المللی هم داریم، اما کاری کرده نمیشه، چی باید بکنیم؟ بحث اساسی است که در هر کشوری از جمله در افغانستان عامل اصلی و تأثیرگذار عامل داخلی هست. تا زمانی که ما دولت مسئول و پاسخگو و معتقد به امنیت، ثبات و ارزش‌های دموکراتیک یا هر ارزشی را که یک ملت در نظر می‌گیره، دولت در قبال از او ارزش مسئول نباشه، من فکر می‌کنم پول بین‌المللی، حمایت بین‌المللی، اینا به تنهایی کاری کردن نمی‌تونه. اونا به عنوان عوامل دست دوم و سوم در جهت تحقق اهدافی که اصولاً پالیسی سازی و اهداف باید ما باشیم، اهدافی را که ما باید ترک کرده باشیم، اون مسائل ما را کمک میکنه. مشکلی است که ما نظام ما متاسفانه در طول سالها از هم گسیخته و فعلا تقریبا ما یک نظام مستقر و باثبات و قوی نداریم. گفته میشه که نظام بازار آزاد است از لحاظ اقتصادی، اما همین بحث به گونه ای شده که هم دولت و هم سکتورهای خصوصی اموال و دارایی های عامه را به عنوان یک غنیمت کتش میبینه و فشار را از هر دو سوی وارد کرده سر اموال و دارایی عامه. یعنی به این معنا که سکتور خصوصی به عوض این که برای تولید فکر بکنه، برای بازسازی و برای انکشاف و توسعه فکر میکنه، تمام فکرش اصلا هدف ایجادش نیست که چطور بتونم از طریق ایجاد سکتورها اموال عمومی را چطور به دست بیارم، چطور غارت بکنم. و همچنین در بحث دولت متاسفانه چنین است که کسی که به قدرت و مقام میرسه میگه که چطور چقدر قدرت داشته باشم تا بیشتر بتونم اموال عمومی به دست بیارم. این مشکل اساسی ماست که باید جور شد. در قسمت بحث شما بسیار دقیق اشاره کردین که تمام کشورهای جهان وقتی روابط استراتژیک در سطح جهان طرح میکنه، اینا به لحاظ هم در رابطه با اولویت های داخلی خودشان اولویت داره چی باید بکنه 1 2 3 4، هم در رابطه با اولویت های بین المللیشان.
د خبرونه په دومه برخه کې هم دغه بحث خبر هم دی دونه وزي خمازو تاثیر واخستل نه داخلي مشکلات باعث د بهرنی مشکلات کیږي. په دویمه برخه کې هم دغه بحث صافي سبب هم به خبري وکي تاسو هم.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمرجه ده.